دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ډیرو قدرمنو اوریدونکو زه وحید فیضیم په موکید د مهال خبرونه ته د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وای پلان لري چې د اپریل میاش کې د افغانستان د سولې خبرو کوربته وکړي. خغلی اوغلو نن جمعه ویلي چې انقره پلان لري د افغانستان لپاره ځانګړي اساس هم وټاکي. ترکیه په داسې وخت کې د افغانستان د سولې خبرو د کوربته خبره کوي چې د همدې میاشت په سر کې په افغانستان کې د ګډ حکومت د جوړېدو خبر نه خپاره شول. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان د حکومت سره د سولې یو مسوده خبره کړې چې پکې د نویو انتخابات نه وړاندې د موقت حکومت او نوی اساسي قانون د جوړېدو یادونه شوې. خو د افغانستان د حکومت جوګپړو چارواکو د موقت حکومت جوړېدل رد کړې دي. په خپل ولسمشر غنی ویل چې د دې ډول حکومت راتګ په افغانستان کې د وینې د بهېدو سبب شي. لا معلومه نه چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په حق لا په خبرو کې څوک ګډون کوي. د افغانستان حکومتي چارواکو طالبانو او د مذاکره کوونکو ډلو اساس په خو هم ل ترکیه څخه غوښتي و چې د سولې د خبرو کوربته وکړي. خو د ترکیه د بهرنی چارو وزیر وای د پریکړه ورسته تر هغه ونی ول شو چې امریکا ته د کوربته غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې د افغان ځواکونو یو مرکز ته نږدې د موټر بم چاودنې خبر ورکړي. د چرواکو په وینا دغه موټر بم چاودنه نن جمعه سهار وختي د میدان وردګ ولایت د مرکز سیاسنګ سیمې په څنډه کې د یاد ولایت د ځانګړو ځواکونو د یو مرکز مخته شوې ده. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان خبر اعلان ته ویل دوه تنه ځرمرګي کسان چې تر چاودنې وروسته غوښتل یاد امنیتي مرکز ته داخل شي د افغان ځواکونو لخوا لمن ډول شوې دي. د آریان په وینا په دغه موټر بم چاودنه کې یو افغان امنیتي سرتیری ټپي شوې ده. د دغه ولایت دولتي شورای و غړي محمد سردار بختیاري امریکا غږ ته ویل چې په دغه موټر بم چاودنه کې ملکی وګړه د سر او مال زیان نه رسیدلې. تر دې مهال دغه موټر بم چاودنې مسؤلیت کومې وسلوال دلې نه دی من له خود میدان وردګ سیمه چارواکو وای دغه بریټ طالبانو کړی دی. له خبر اعلان څخه د ملاتړ نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د خبر اعلان په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالي په اړه اندېښنه خودلې او زیاتوي چې په دغه هیواد کې له رسنیو څخه د خزینه کارکونکو وتل دوام لري. د خبر اعلان نړیوال فدراسیون په دې ورستیو کې د امنیتي غوښونو لامل له رسنیو څخه د 300 افغان خزینه کارکونکو د وټولو پاړه راپور خبرېدو ته اشاره ویلي چې په دغه هیواد کې د خزینه خبر اعلان په وړاندې د تاوتریخوالي چپېته سخت اندېښمندي. پر همدې مهال په افغانستان کې د خبر اعلان د خوندیتوب کمیټه هم یو ځل بیا له رسنیو څخه د خزینه کارکونکو پر وټولو اندېښنه خودلې او زیاتوي چې حکومت باید پر رسنیو کې د خزینه کارکونکو د امنیت په اړه لازم اقدامات وکړي. د کمیټې پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې په افغان رسنیو کې د خزینه کارکونکو د کموالي په اړه تر بل هر وخت اندېښنه لري. د کمیټې د ورسره راپور پر اساس د 1909 کال په لومړي شپږو میاشتو کې د هیواد په رسنیو کې یو زر شپږ سبو اته اویا خزینه کارکونکو دندر لرله، خو اوس دغه شمیر یو زر درې سوه او اویا تنو ته راټیټ شوی دی. په کندهار کې د 215 اتل قول اردو د لومړی لواء قومندان ډګروال مزمل ساپې د وسوال طالبانو په یو بریټ کې وژل شو دی. د نوموړي د جنازې مراسم نن جمعه د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې د دفاع وزارت د مرستیال او نورو چارواکو لخوا تر سره شو. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د تورن جنرال مزمل ساپې د وژل کېدو د ځای او وخت په اړه سندي ویلي، خو ځینو امنیتي سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې هغه د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې وژل شوې ده. د کندهاري و جګپوري امنیتي مقام د نوم نه خودلو په شرط امریکا غږ ته ویل چې ډګروال مزمل ساپې د پنجوي ولسوالۍ د خیبري غره سیمه کې د جګړې لومړی کرخه تتللې وو. تاسو له امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. د پکتیا ولایت د استیناف څارنوالي یو څارنوال څارنیار محمد حسنیار د ناڅرګند وستوالو بریټ کې وژل شوی دی. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی نن جمعه ویلي چې یو څارنوال تر شپه د ګردیز خار اړوند خطابې کلی کې وژل شوی دی. هغه زیاته کړې چې امنیتي ارګانونو د پیښې په اړه چړنې پیل کړې دي. د پکتیا والی حلیم فدای
د پکتیا استیناب سرانولې سرانوال شهید حسن یار خپل کلی خطابه کې د شپې په یو لس بجو شاوخوا کې د تورریستانو لوري شهید شوې ده. او زموج امنیتی او کشفی اورګان په ټول قوت سره لګیا دي ترڅو د دې پیخي عاملین پیدا او د قانون منګلو ته وسپاري.
تاسو له امریکا غا آشنا راډیو خبرونه اورئ. په میانمار کې وی محکمې د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د خبريال د محاکمې د مخه د توقيف موده وغځوله. خبريال تن زو تیر میاش د پاوس پر ضد لارون پر محل ل پوزي کزان څخه د انزورونو اخیستو په تور ونیول شو. هغه له داسې تور سره مخامخ دی چې پرې ثابت شي درې کاله به په زندان کې وي. د میانمار ایو لوی خار یانګون کې د فبرवरी په 28مه دوه دیش کلن خبريال تنزو د رسنیو له نورو اتو کسانو سره پرته له ضمانت نه نیول شوې ده. ټاکل شوی بل محکمه د مارچ په 28مه نیټه دایره شي. لمړنۍ محکمه چې نن جمعه د ویډیو کانفرنس لاره تر سره شو نتیجې په بن کې د هغه د پاتې کېدو پریکړه و. د هغه د وکیل په وینا لکه تلګه د رسنیو نور شپک کارکونکو د عمومي امر څخه د سرغړونې باندې تورن شوې دي. د جمعې په ورځ د نورو نیول شوی کسانو محکمې به په جلا جلا توګه دایر شي. د محکمې په جریان کې د خبريال تنزو د وکیل او ورور ته اجازه ورکړ شو چې په کې ګډون وکړي. خو خبريالانو او د امریکا د سفارت یو چارواک د ګډون اجازه ورکړ شوې نه ده. سیاسي بنديانو سره د مرستې د ټولنې د معلوماتو پر اساس د فبرवरी په لومړۍ نیټه د آنګ سان سوچی د منتخب حکومت د پرځولو رهيسي اته د خبر اعلان نیول شوې چې 19 کسان لا تر اوسه بنديان دي. همدارس لک تر لګه 2000 کسان نیول شوي او 98 نور وژل شوي دي. په پاکستان کې چارواکي وایي د سکرو ډبرو په یو کان کې 14 شپک کان کیندون کې وژل دي. 14 د بلوچستان په حالت کې شوې ده. رويټرز خبری آژانس وایي 14 د میتان غاز اخراج کول لکبله شوې ده. د چین خبری آژانس سنهوا وایي کان کیندون کې تر 14 مخکې لکان څخه وېستل شوی وو. لا د کان کیندون کو هویت معلوم نه دي. په بلوچستان کې اکثریت کان کیندون کې چنایان دي. دلته وخت نا وخت په قانون کې د کان کیندون پر محل 14 کېږي. څومره مخکې نامعلوم مستبار په بلوچستان کې یو شمېر افغان کانکیندون کې هم وژلې وو. افغانستان له پاکستان څخه د دغه پیښې تحقیق غوښتنه کړې وه خو لا یې نتیجه رسمي لاندې شوې نه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس لوړپوړی روغتیایي سلاکار انټونی فوچی ویلي چې په امریکا کې د کورونا وایروس ضد واکسین تطبیق لوسنې کچي بریخي چې دا هیواد به د اگست د میاشتې تر پایا یا د سپتمبر په لومړیو کې دوه بعد خبرېدو د مخه عادي ژوند ته وګرځي. خغلی فوچی په یو مجازي خبری کانفرنس کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره د سپین ماڼۍ د ټیم د کار په اړه ویل چې کتلوی مافیات هغه وخت ترلاسه کیږي چې د اویات څخه تر اتیا فیصد پورې خلک په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس ضد مافیات ترلاسه کړي. هغه ویل چې په امریکا کې د کووید 19 ضد واکسین د تطبیق کولو چټکتیا ته په کتنې د دوبی تر پای کتلوی مافیات ترلاسه کیدای شي. خو خغلی فوچی ویل چې د برازیل له دوه څخه تر 3 میلیون دوز واکسین تطبیق په پلاپسې توګه ټولنه مسؤل کوي. او د برتنه د بهرنی چارو وزارت پرون ویل ویدیزو هیبادونو په یو ایرامه کې په مارب خار د حوسی یغینو حمله غندلې ده. په دې ایرامه کې راغلی چې د فرانسې، جرمني، ایتالیا، برتانیا او امریکا حکومتونه د یمن پر مارب خار د حوسی یغینو په لپسې بریدونه او همدارس پر سعودي عربستان د دې ډلې حمله غندي. حوسی یغینو تیرې میاشت راهیسې د مارب ولایت د نیولو لپاره حمله پیل کړې دي. دا ستراتیژیکا سیما د یمن په شمال کې د دولتي ځواکونو ورستۍ اډه ګڼل کیږي. د دې محل خبرونه هم دوه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. هو لومړی به دا راپورټ واوري چې ترکیه د اپریل په میاشت کې د افغانستان په حق له د یو کانفرنس د جوړېدو اعلان کړی دی. د افغانستان د چارو کارپوهان وایي چې هم افغان حکومت او طالبان به شرایط ته په پاملرنه په دغه کانفرنس کې د ګډون او یا نه ګډون پریکړه وکړي. په دې باره کې اکرام شینواری د کابل څخه راپورټ راستولې دي.
د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن د جمعې په ورځ په رسمي ډول په استانبول کې د افغانستان د سولې د بهیر د چټکول لپاره د افغان خکیلو غاړو د اساسو او افغان سیاسي مشرانو په ګډون را روانې میاشتې اپریل په اوږدو کې د یو کانفرنس د جوړېدو اعلان وکړ. ترکیه د رسمي خبري اژانس په ګډون یو شمېر نړیوالو خبري رسنیو د مولود چاوش اوغلو له قوله ویلي چې دا کانفرنس په د قطر د دوهې روانو خبرو بدیل نه بلکې د ښاغلي اوغلو پر وینا د دوهې خبرو لپاره یو مومیت کانفرنس. تر اوسه د دغه کانفرنس لپاره د کیک نیټه نه ده ټاکل شوې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د مصالح علي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته د امریکا د بهرنی چارو د وزیر انټونی بلینکن له خوا په سوال شوې دي کې په ترکیه کې د روان میلادي میاشتې په وروستۍ کې د یو کانفرنس جوړېدو یادونه شوې وه. همداشان ترکیه ویلي چې ټاکل شوې دا هیواد به افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی هم وټاکي. افغان حکومت تر اوسه په ترکیه کې په جوړېدونکي کانفرنس کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې، خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر اونۍ د افغانستان د سولې بهیر در ډول لپاره پارک کې یو غونډه مشري کړې ده. د مصالح علي شورا دفتر ویلي چې دا شورا ژر د امریکا د نوي وړاندیز په باب د شورا د رهبرۍ په کمیټه کې بحث کوي. د دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او لوبلی مرسل عبدالله صالح د امریکا نوي وړاندیز په سختو ټکو رد کړی و. دا معلومه نه ده چې افغان حکومت په دې اړه خپل دریځ بدل کړي او کنه. پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي مشرانو په ترکیه کې د کانفرنس جوړېدو هرکلی کړی دی. طالبان ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړاندیز ترلاسه کړی او پرې غور کوي. د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر غوي چې تر اوسه لا دغه کانفرنس په اړه ډېر معلومات نشته، خو دی فکر کوي چې طالبان به شرایطو ته په کتنې په دغه کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه وکړي.
تر کوم حده چې زه پوهیم یا خبر یم، یو مثال وایم، شرایط به ډېر وي، خو یو جز به ووایم. لکه مثلا طالبان دا وایي چې حکومت به د یو ډلې په صفت باندې هلته شرکت کوي. لکه طالبان چې د یو ډلې په صفت باندې شرکت کوي، یو شرط به دا وي د دې په نسل به نور شرایط ولري.
د ولسي جرګې غړی ډاکټر یارباز خان حمیدی وایي چې افغان حکومت به هم شرایطو ته په کتنې په دغه کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه وکړي.
موږ د دې ناستې لپاره خوشبینه یو، په دې شرط چې د افغانستان حکومت، افغانستان ولس پکې برلاسه وي، دوی غوښتنې او پیشنهادات پکې ومنل شي. خو که بیا هم د بهرنیو چارو امریکا بهرنیو چارو وزیر چې کومې خبرې کړې هغه څه تهدیدآمیزه امرانه خبرې، دا به د افغانستان د ولس لپاره، د افغانستان د ملي شورا لپاره د منلو وړ نه وي.
د سیاسي چارو یو کارپوه نجیب آزاد وایي چې په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مرکزي پلاوو ترمنځ خبرې ډېرې اوږدې شوې، او امریکا او نور نړۍ دې پریکړې ته رسېدلې چې د افغانستان لانجه په دوحه کې د دواړو غاړو ترمنځ حل کېدونکې نه ده، نو ځکه نورو بدلونو ته مخه وکړه.
د ترکیه ناسته خورا مهمه ناسته دا او توقع داده چې دا ناسه د افغانستان کې د سیاسي تحول ترڅنګ سیمهیز اتصال رامنځته کړي، ځکه چې د افغانستان د سولې کلی د افغان دولت او طالبانو سره نه، بلکې د امریکا او د سیمې د هیوادونو سره ده چې د بډې ژر یو تفاهم ته سره ورسیږي.
ترکیه کې دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې روسیه په پام کې لري، د امریکا، چین، پاکستان او د افغان سیاسي مشرانو په ګډون د دې میاشتې په 13 په مسکو کې د یو کانفرنس کوربه شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. امنیتي مقامات وایي چې تر یوې اونۍ وروسته نن سهار وختي د کندهار، هرات، لوی لارې بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل. یادلار د کندهار د جړې ولسوالۍ په حوض مدد سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري د ترافیکو پر مخ تړل سوی و، چې لکه بلې د 15 د خو مزل 2 ساعتونو تل ورسوي و. خو موټر چلوونکي او مسافر وایي چې لا هم پر یادلار ګواښونه موجود دي او د دایمي امنیت لپاره دی بنسټیز کار وسی. نور تفصیل زموږ د خبريال عزیز الله پوپل پر پورت کې باوري.
د کندهار د پولیسو ویاند څرمن جمال بارګزی آشنا رادیو ته ویل چې نن سهار وختي افغان ګډ ځواکونو یا د لارې د ترافیک پر مخ پرانیسل. یو اونۍ پراسو چې د کندهار په جړی ورسوالۍ کې د کندهار هرات د لوی لارې ډامبر سړک د مسافرو پر مخ تړلې وو. د یاد لارې مسافر اړو چې د جړی ولسوالۍ په حوض مدد سیمه کې په خامه لار کې خپل مخته د رسیدو لپاره تګ راتګ وکړي. موټر چلوونکي وایي چې په یاد سیمه کې د ترافیکي غني غني او د خاورو او مټ لکه بلې د 15 دقیقو مزل 2 ساعتونو ترسه دي. د کندهار د پولیسو ویان څارمن جمال بارغزی ادا کی چی د یادلاری د خلاصون په تسویوی عملیاتو کی لتیرو درو ورځو راهیسی د جګړې پر مهال او ډیر شوسلوال وجلسوی او دولسنه نور چپیاندی د زیاتې چی پر یادلار په لسګونو ماینونه هم لمانځوړل سیوی
د تیرو څو ورځو راهیسته د کندهار شارع د وسلوال تر هرګورو لخوا په جړی ولسوالی کې بند و تیر شپه لویلار بیرته خلاص اسو او امنیتی ځواکونو تر ولکې لاندې راوسته چې اوه دیش وسلوال تر هرګر د افغان امنیتی او دیپای ځواکونو د ګډو عملیات په ترڅ کې ووژل سو او دولس نور مرګونی ټپیان سو په لسهاو مینونه د لوی لارې څخه زموږ د افغان امنیتی او دیپای ځواکونو لخوا کش په خونساس ول
خو پر یادلار باندې تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي چې لا هم په سیمه کې امنیتي غاښونه موجود دي او دوی د لارې د بشپړ امن کې دوه غښتنه لري. دوی په جګړه کې لشکي لوغاړو څخه غواړي چې د عامو مسافرو ستونزې په پام کې ونیسي او پر لوی لارو دي ورته خندونه نه جوړي. د غراز موټر چلوونکي زیاتوي چې په خامالار کې د تګراتک په وجه وسایتو ته د تخنیکی ستونزو د پیچېدو له کبله لوړ مالی تاوانونه هم رسیدلي دي.
ډېر غټ تاوان دی خلکو ته دنیایي مالی د هر طرفه څخه دا تاوان دی. قطران ولادي دخل ګبارونه التفات دي ماینونه پر فشاوی دي هغه مده دوه طرف ته پښته چې دته یو جدي پام درنه وو تقریبا 2 ساعت او 2 نیم ساعت دوه نه د موټروانانو وخت په فاصله په شان اضافه کوي چې په خوا 2 ساعت او 3 رات او 3 ساعت سوي د دانار خامده د نازک موټران دي دا بربری درانه موټران دي هیڅ څوک د یت سفر کولو نه د بوج مجبوریت دی خلک ته وکي
دا پتیریواله سیزه کې لومړی ځل وچی د کندهار هرات لوی لار د کندهار په جړی او میوند لسوالوي کې د وسوالو طالبانو له لوري د ترافیکو پر مخترل کیږي تر دې مخکې د کندهار لشګالو لار چې د میوند په لسوالوي کې د کندهار هرات لوی لار څخه جلا کیږي هم د وسوالو طالبانو د حضور لکباله د درو میاشتو لپاره د ترافیکو پر مخترل سوي و خپل وسوالو طالبانو د کندهار په اړوند سیمو کې د کندهار هرات د لوی لارې په اړه رسنوي ته کوم تفسیر نه وکړي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د هم په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه کې رپورت ل خبريالانو څخه د ملاتړ نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه اندیشنه شوډلې او زیاتوي چې په دغه هیواد کې ل رسنوي څخه د شذینه کارکونکو وتل دوام لري په دې اړه کې خبريالې لیمنیازي لکابله راپور راستولې
د خبريالانو نړیوال فدراسیون په دې وروستیو کې د امنیتي غواخونو لامل رسنیو څخه د 300 افغان خزینه کارکونکو د وټلو پاړه راپور خبرېدو ته اشاره ویلي چې دغه هیواد کې د خزینه خبريالانو سره د تاریخوالي چپېتا سخت اندېخمندي دغه نړیوال فدراسیون هم درنګ زیاته کړي چې په افغان رسنیو کې پاتې خزینه کارکونکو د هغوی د امنیت نیولو په اړه د جدي اقداماتو غوښتونکي دي د خبريالانو د نړیوال فدراسیون عمومي منشي انټونی بلانکر ویلي افغان حکومت باید د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب برخه کې چې هر ورځ ځان خطر کې دی هڅې زیاتې کړي دغه فدراسیون هم درنګ ویلي چې په افغانستان کې د رسنیو مسؤلینو ورته ویلي چې د امنیتي غوښنو لامل نه شي کولای خبريالان او نوی خزینه کارکونکو د دند لپاره ونیسي پر همدې مهال په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه هم یو ځل بیا رسنیو څخه د خزینه کارکونکو پر وټلو اندېښنه خوده لی او زیاتوي چې حکومت باید پر رسنیو کې د خزینه کارکونکو د امنیت په اړه لازم اقدامات وکړي دغه کمیټه د جن در برخه مشر وحید فیضی امریکا غک ته ویل
خوشنۍ سره باید تاسو ویم چې د درې میاشتې هم د ډېر تر کې چې ډېری خزینه ژورنالستانې د اکثریت ولایتونو راغلي د کابل کې امنځای کې اوسېږي یا هم خپل ولایت خپل کارې خدا د کور نه کار کوي اکثریت د کابل نه د خبريالانو خزینه خبريالانو منګلرو چې افغانستان یې خې او د تهدیدات لپاره خپل ملک او خپل دندې پری خودلای
د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د ورستی راپور په اساس د 1990 نویم کال په لومړی شپږو میاشتو کې د هواد پرسنایو کې یو زر شپږ سو اتاویا خزینه کارکونکو دندلرله خو سشمیر یو زر درې سو اویا تنو تکم شوې ده شریفه د هغې خبريال مستار نوم دی چې د امنیتي غوښونو لامل له یو نام نه ولایت څخه کابل ته پناه راوړی ده.
دولت په کار ته چې باید لاس په کار سي، تاسو ویني چې هر ورځ قرباني کی، هر ورځ مو خزنه خبري اعلان له لاس کو، اما دولت مو ویته ته باید لاس په کار سي، اقدامات ونيسي او لازم تدابیر ورته ونيسي.
بلخوا په افغانستان کې آزاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نای په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نامنۍ او هدفي بریدونو تر زیاتې دورسته څه کم 50 خبري اعلان له هواد څخه وتلې دي چې 15 خزي او جنې دي. د نای د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې ولس افغان خبري اعلان او درسنیو کارکونکو وژل شوی چې سلويخت سلنه خزي تشکیلوي. د خبري اعلان په وړاندې د توتريخوالي په تازه پیښه کې روانه میاشت په ننګرهار کې د نکاس خصوصي تلویزیون درې خزینه کارکونکو وژل شوی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ راپورونه ته دوام ورکوه. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د کورونا وایروس د خبرېدو د یوې کلنۍ په مناسبت په خپل لومړنۍ ماشامنې وینا کې ل امریکایانو څخه وغوښتل چې په مخ کې ل پروتونګونو سره په مبارزه کې همکاري وکړي. په دې باره کې پام وکړئ رپورت ته.
یو کال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان کووید 19 د نړیوالې ساري ناروغي په توګه اعلان کړ، له هغه وخت راهیسې په ټول نړۍ کې له 2.8 میلیون څخه ډیر خلک مړه شوي چې 1530 زره یې په متحده ایالاتو کې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په خپلو خبرو کې چې د پنځمې په شپه یې درلودل وویل
موږ ټول یو څه له لاسه ورکړل، یو مشترک تکلیف، مشترک قرباني، داسې یو کال چې خلک پکې مړه شول او د ټول عزیزان مړه شوي دي.
د پنځمې په ورځ په خپل لومړی ماښامنۍ وینا کې ولسمشر بایدن د خپل کار په 500 ورځو کې د خپل حکومت هغه اقدامات په ډاګه کړل چې له مخې کورونا وایروس ته ماته ورکول کیږي. هغه همدارنګه په لومړی 100 ورځو کې د 100 میلیونو کسانو د واکسین کېدو په برخه کې پرمختګ ته هم اشاره وکړه. ولسمشر جو بایدن وویل
موږ واقعا په شپېتو ورځو کې د 100 میلیونو شاتونو د هدف ته نږدې شوي یو. د نړۍ هیڅ کوم بل هیواد دا کار نه دی کړی.
بایدن وویل ټولو ایالتونو ته امر کوي چې د می تر لومړۍ نیټې پورې ټولو بالغو امریکایانو ته واکسین ورکړي، خو نوموړی له یو شمېر ننګونو سره مخ دی. یو شمېر امریکایان په واکسین شک لري او د ټکساس په ګډون یو شمېر ایالتونه د صحي فدرالي ادارې لارښوونو ته پام نه کوي. ټکساس په وروستیو کې هغه قیودات لري کړل چې له مخې د ماسک اغوستل جبري وو. ولسمشر جو بایدن وویل
یو ماسک د ژوند خوندي کولو لپاره تر ټولو اسانه شی دی. ځینې وختونه د موږ سره وی شي د دې پر ځای چې په ګډه کار وکړو ایالتونه د یو بل خلاف شي.
شنن کې وایي د واکسینونو او روغتیا پروتوکولونو په اړه ویشل شوي نظرونه ټول سیاسي وو، په ځانګړي توګه د ناروغۍ په لومړۍ ورځو کې. کاترین بایکر د پوهنتون استاده وایي
خلک د عامې روغتیا په اړه بیلابیل پیغامونه ترلاسه کوي او فضا تر دې حده متزاده شوی چې د خلکو باور په ساينس او عامه روغتیا کې له منځه تللی دی. دا په حقیقت کې د پوهېدو وړ دی. خلکو ته ضد او نقض پیغامونه ورکړل شوي دي، مګر زه فکر کوم دا یو تلپاتې زیان دی چې
بایدن د پنځشنبه په لومړیو کې د 1.9 تریلیون ډالر کومکی بسته توشیح کړه. دا بسته د جمهوریت غوښتونکو له ملاتړ پرته د کانګرس لخوا تصویب شوه. بایدن د راتلونکي ونی د مرستې دلته دی تر نامه لاندې ټول هیواد کې سفر کوي. ګالیرانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. پزرګونو روهنګیان چې د میانمار یا برما د پوز د بودایانو د ظلم له امله په جمو او کشمیر کې پناه اخیسته ده، د کشمیر نشنلستو هندوانو ورته ګواښونه کړي دي که په خپل خوښه و نوزي په زور او زبردستي به یې برما ته وشړي. په دې اړه د خبریال زبیر دار د رپورت غټ کې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
دا وخت د هند شمالي لویدیځ صوبې جمو او کشمیر د بټندې نارول په سیمه کې له 15,000 نه زیات د برما روهینګیایي مهاجرین په موقتی کمپونو کې دیر دي. وایي چې د برما د پوز د ظلم او تیری په وجه تیښتې ته اړ شوي وو او دلته پناه اخیستې. دغه خلک نه غواړي چې بیرته برما ته ولاړ شي، خو د جمو او کشمیر د نېشنلیستو هندوان لخوا په زور او جبر بیرته برما ته د شړلو له ویرې په متواتره توګه په ویره کې شپې او ورځې سبا کوي. د محمد عارف په نوم یوه روهینګیایي مهاجر امریکا غږ ته وویل، موږ اورېدلی دي چې په زور او جبر به مو وشړي، خو تر اوسه پورې لا راته نه دي ویل شوي چې له کمپونونه ووځي. په هند کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې هندو نېشنلستانو د جمو د عامو خلکو په زړونو کې د روهینګیایي مسلمانانو په اړه دا ویره اچولي چې د هند امنیت ته خطر متوجه کوي. د هند د پوځ متقاعد ډګروال او د واکمن بھارتیا جنتا ګوند ویان ډګروال انیل گپتا په دې اړه امریکا غږ ته وویل،
جمو اس کی لوکیشن کو لے کر ایک بہت ہی سینسٹیو
جمو په یو ډیر حساس سیمه کې موقعیت لري. سربیره پر دې چې د سرحد سره چیرما پروت ده، د نفوس د مختلفو مذهبونو له پیروانو نه جوړ شوی، نو زما په باور په دې حساس سیمه کې د روهینګیانو موجودیت د یو داسې بم حیثیت لري چې په ټاقې ته ور اچول شوی او هر شیبه د چاودیدلو امکاني. بلان لازمه ده چې د خلک باید د سیمه نه وشړل شي. ویل کېږي چې د هند پولیسو تیر هفته له 150 نه زیات روهینګیان په دې غرض ونیول چې بیرته برما ته وشړي، خو روهینګیایي مهاجرین په ویره کې دي او وایي چې برما ته باید د شړلو په صورت کې د هغه هیواد د پوځ د لا زیات ظلم او تیری سره مخامخ شي. د مشتاق احمد په نوم یو روهینګیایي مسلمان په دې اړه د امریکا غږ اردو سرویس ته وویل،
اس کے اوپر ہمارا کوئی امید نہیں ہے اشائی کا
منگ دا برما دا پوز نا دا ہیچ قسم خیر او نیکی تما امید نو شکولے زکا چی دا ہم دا غا پوز اسکرو زمونگ پلرونا او مشرانو وجل زمونگ رونا او خین دے قتل عام کڑے زمونگ معشومانی تبا کرل حقوی دا روہنگی آیانو دا سے نسل کشی وکرلا چی دا بشر پا تاریخ کے سارے نلری دا چالون کو دا اٹکل لمخ دا وقت پا ہن کے چولیک ذرا روہنگیائی مہاجرین پراتے دی. د بشری حقوقو مدافعینو د هند په حکومت باندې غږ کړی دی چې په زور او جبرې برما ته ونه شړي، پناه دې ورته ورکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د خوست د ځینو سمو یو شمیر خلک له روغتیایي مسؤلینو څخه غوښتنه لري چې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق کړي. موسی خیل، قلندر، صبری او ځینې نورې هغه سیمې دي چې کور په کور د ګوزان ضد واکسین پکې نه پلي کیږي. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حکله ده.
اوسیدونکو چې کور په کور د پولیو واکسین نه پکې تطبیقیږي، له روغتیایي چارواکو غواړي چې کور په کور د واکسین د تطبیق لپاره صحیح رضاکاران ورولېږي. د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکو سید امین وایي که صحیح رضاکاران کور په کور د واکسینو تطبیق وغواړي، خلک ورسره پوره همکاري کوي، ځکه تر ډیره بریدلې دغه واکسینو پر اهمیت پوهېدلې دي.
مخکې به کور په کور ګرځول ډیر ښه وو، ټول ماشومانو ته د واکسین کول، نو اوس د څه وخت کېږي چې د واکسین بند شوی دی، نو ځینې وخت داری وي چې دغه ماشومان پاتې شي. مونږ کورونو کې ماشومان پاتې شي، هر څه خو مثلا داسې چې نه موټار لري نه ټکټار لري نه بل شی، نو نشي کولی چې دوی کلینیک ته لاړ شي. نو موږ هیله دادو چې دغه واکسینو پروګرام دی بیرته پیل کړي.
د 2019 میلادي کال د اپریل میاشتې راهیسې چې د پولیو واکسینو کمپاینونه له ستونزو سره مخ شول، د دې ولایت په مساخیلو، قلندر، صبریو او ځینو نورو سیمو کې د کور په کور واکسین کمپاین نه دی پلی شوی. د خوست د عامه روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمد دین منګل آشنا رادیو ته وویل چې لا هم په ګڼو سیمو کې د وسلوالو طالبانو له لوري کور په کور یاد کمپاین ته د تطبیق اجازه نه ده ورکړل شوې.
ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.